سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمه 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلي نیکلاسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلي چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان په مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبې راز یو فرمان صادر کړ چې لمخې خزی باید بار چادری یا بشپړ حجاب واغوندي او بي ضرورت لکورونه وزي. توماس نیکلاسن ویلي پرونی د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړله. ازادي راډیو ته غواګیاست د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې دغه کمیټه به کله خپله کار پیلوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې نهه میاشتې کېږي خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو ولس کال مخکې د سوریه کورنۍ جګړه پیل شوه دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دواړو لورو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کوي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکوي چې دغه راز به را روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو هم ګمرکي تعریفې لري کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او ویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان دغه ادعاوې ردوي.
د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او معلومات لرم یو نفر هم نه تلف شوی هلته تلفات مې دي سیوي نه پیسي وي.
په داسې حال کې چې موسکو په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي. په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. د اوکراین د جګړې وروستي حال درکوو. په خوست کې د تلسیمیا د ناروغانو شمیر زیات شوی.
زره په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات د تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموفیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان هم سره دي.
د پکتیا خلک هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
خلک ډېر عاجزون دي. بیا مې یو اوبه ډېر تکلیف ده. بخي ونه شای نور پته کې یار شای د اوبه د لذت او وچ فو بغین هم وچ فو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتل را بشو. اول مطلب ته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او وویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان یې نه مني. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سرې خطې بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي دی او دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلویښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدی نن په خپل ټویټر باندې ادعا کړې چې په دې نښتو کې د طالبانو د سری قطې بدري او ځانمرګو بریدګرو له ډلې وویشتنه وژلي او و نورې ټپیان کړي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
تلفات بارے کی اختر نہ رائس کم چڑھنے میں کڑے معلومات یو نفر ہم نہ تلف تلفات
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې ثبتوونکی نیټه د روان کال د غوی 13مه ښایي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کیږي؟ د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه، خو بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي هغوی بېرته راځي نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت تر مدیریت لاندې دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ویلی د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د غپو وینا پر هزاره وګړو بیرحمانه حملې چې د اکثرو مسولیت داعش منلې دوام پیدا کړی او خلکو ته مناسب ځواب نه دی ویل شوی. بنټ دا خبره پرون په ځینو ټوټینو کې کړې او پر سید شهدا خونځي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مال شوی و. جزئیات به لنډې دمي وروسته واوري.
د کابل ویدیز د غنو خنړیو بریدونو شاهد دی، خو د سید شهدا پر خونزی برید ځکه ډیر پراخ برګونونه پارول چې قربانیان اکثر د خونزی وړې انجونې زده کوونکې وي. په افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ریچارډ بنټ پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیا او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشینی وښوده. ریچارډ بنټ ویلي د سید شهدا د خونزی د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتي شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2020 کال د می په اتمه د خونځي مخته لومړی موټر بم بریدو شو، تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 کسان وژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنټ نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیا او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثرې مسولیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین یې عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولای شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس هغوی شویا هیوادوال ته ډیر متوجه وي، د هغو په ملکي ځایونو او د هغو داسې ځایونو باندې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای ده، هغلته حملې په سهولت سره ترسره کړي وجه دا وسی دوی داسې جوینه نه کړی چې هغه عامه جوینه دی او بالکل هلته مخکې نه یوه امنیتي تدبیر وجود نه درلود. د ډېرو پیښو عاملین پیدا شوي، د ډېرو نورو اوس هم تر کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کېږي، نه به پرېښودل کېږي چې چاته هم زیان واړي.
له اختر مخکې څو اونۍ په کابل، بلخ، کندوز او نورو سیمو کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په نښه شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. د اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو له دې ادعا سره سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزوری دی، د بشري حقونو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. اوس به د ازادي راډیو په فیسبوک باندې د یو پښتنې تر لاندې ستاسو ځینې کمنټونه یا نظریات ولولو. پښتنه دا وه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د ښځو د بشپړ او اجباري اجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړي. نیکلاسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلي چې د ټولو مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. پښتنه دا ده چې د طالب بانو لخوا دغه فرمان تر صادرېدو وروسته چې چادري یا برقه په سر کړي او اسلامي حجاب رعایت کړي، د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی؟ د ازادي راډیو زینو د فیسبوک پلویانو یا مینوالو لغیرل یوسف شینواری لیکلی د طالبانو خپل خزی په پاکستان، کراچی او نورو ځایونو کې اوسی او دلته د پردوی خوځ باندې د اسلامي حجاب تر رعایت مسله جبري کوي. حقیار په نوم یو چا لیکلی اروپایان حق نه لري چې د افغانستان په دینی، کلتوري او داخلي چارو کې نظر ورکړي. ولید احمد شریف بیا لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د خزو لپاره نشته، مسلمانې خزی به د خپل عصر، دود او ضرورتونو مطابق ځان ته لباس خوښوي. هیڅ خزه نه غواړي بې پردي اوسي، په دې ارتباط طالبانو پالیسی سمه نه ده. او حضرت محمد لیکلی دی طالبان دی د خزو شاپریګ دی او نورو مهمو مسایلو پسې دی خپلې هڅې زیاتې کړي. وربشو خوست هلته پرون د تلسیمیا د ورځې په ارتباط باندې غونډه جوړه شوې. په خوست کې پروختونو کې د تلسیمیا یا د وینې د کمښت ناروغان زیات شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په خوست کې هغه کسان چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته ماشومان او ناروغان لري له حکومتي ادارو او د روغتیا د برخې له مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی د ناروغانو په درملنه کې د ورسره مرسته وکړي. ناروغ لرونکو خپل غوښتنې د مې په اتمه د تلسیمیا د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. په خوست کې په دې اړه غونډه د نور د تلسیمیا خیریه بنسټ لخوا رابلل شوې وه. د یاد بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران ویل د دې ورځې د لمانځنې موخه دا ده چې له یوې خوا دې ناروغانو ته د خلکو پام ور واوړي او بل لوري ته دوی ډاډه شي چې د ټولنې روغ کسان دوی سره هر ډول مرستو ته تیار دي.
دلته زموږ سره په نور د وینې تلسیمیا خیریه موسا کې زر په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات تعداد تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموپیلیا او نور د وینې اړوند ناروغان موږ سره دي. د 2013 کال نه تر دې دمه پورې موږ 4-5 زره د وینې مختلف ناروغان موږ ته دوی کړي دي. هر کال کې د مې اتمه دلته د وینې تلسیمیا مریضانو په خاطر باندې سود دوی د ناروغان ته موږ وایي تاسو یوازې نه یې، د موږ په وجود کې یو څه وینې موږ تاسو سره هم شریکه کړو.
د شمال د مدخل اوسیدونکو محمد نبی چې درې اولادونه د تلسیمیا ناروغي لري وایي نږدې 18 کال کېږي چې خپل اولادونو ته وینه ورکوي.
په میاشت کې تلویر وینه غوړي همونه لاس لاس نیم زره دوایې ته سي ار شي پرې ورنسي مو ولا کېر جوړ د دینه منځ کار سمه خاص ولا کې د لوټ زیاله رم من محمد نور نه خشل شوی چې د تلویر 15 کوله چې دا غوړه د من دولته یو الحمدلله دغه تستینه دي مفتا دي وینه کانولې دي دغه مفتا دي ارته خلته مفتا دي ارته خو چې د اسروی غریبونه موږ نه تیروي رکوي چې د اسروی موږ په بدیارو کولو.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن استاد میرویس دوه ولادونه هم د وینو د کمیدو ناروغي لري. دی وایي په ولایتي روغتون کې هم باید دا ډول ناروغانو لپاره چې اوس شمیر ډیر دی یو سرویس موجود وي.
نو سیدمی رئیس صاحب ته ویلغلم چې رئیس صاحب د په نشته امکاناتو خصوصي پر دغه زمينه مو سیدا کړی دو د وینو تصفیه ماشين دلته موجود ده. په سیدما کې زنګړ ور دی د مریضونو پر موجودی کوار نه موجود نو اکرم دا یو ماشين هو باید سیدما ولري چې د وینو تصفیه کې د مریضونو لپاره.
تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده؟ د خوست د ډاکټرانو د اتحادیه مرسیال ډاکټر سید عمر محمدی په اړه وایي
تلاسیمیا اصلا کې د وینې کینسر ده. وینې چې دو په وجود کې مهم وظایف سارتر سوي ټول وجود ته اکسیجن رسوي. دویم دا چې غذایی مواد ټول وجود ته د وینې په ذریعہ رسیږي. کچیر ته په وخت د وینې شي د اډوکو سي تشکل رامنځته کیږي، زړه غټیږي، زړه پل کیږي، د وخت په تیریدو سره ګردې پل کوي او خپل یانا غټول رامنځته کیږي، د توري غټول رامنځته کیږي. د ټول وجود مهم حیاتی اعضا د تخریب سره مخ کیږي.
بلوری ته خوست والی مولوی محمد نبی عمری چې د تلاسمیا د نړیوال ورځ په مانځنه کې خبرې کولې، د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړي چې د دې ناروغي د ناروغانو سره د طبي مرستو لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي. د خوست والی په وینا چې اړوند وزارت او د خوست په کچه د عام روغتیا ریاست او مرستندوی مؤسسو سره به په دې اړه اړیکې ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې موسکو په دوه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي، په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې په اړه یو مهم اعلان هم وکړي. جزئیات له احمد تکل اورو.
د مې د نهمې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د متحدینو په بریا کې د پخواني شوروي اتحاد د ونډې د نمانځنې په هدف نن په مسکو کې ځنګړی مراسم په پام کې دي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دې مراسمو او پوځي پریډ کې ګډون او وینا وکړي. داسې اوازې هم خبرې شوې چې ښاغلی پوتین به په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې اړوند یو مهم اعلان هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم روان دي، خو روسي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې په ازوف بحیره کې د ماریوپول د بندري ښار نیول بشپړ کړي. د دې ښار د فولادو په لویه فابریکه کې د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنګیالي لا هم په کلابند حالت کې پاتې دي او ژمنه یې کړې چې تر پایه به مقاومت ته دوام ورکړي. د ازوفستال د فولادو د فابریکې د پوځي قطعې مرستیال قومندان سویتوسلاو پالامار پرون په یوه آنلاین خبری کانفرنس کې وویل موږ به تر څو چې ژوندي یو د روسي اشغالګرو د مخنیوي لپاره جګړې ته دوام ورکړو. د دې سرتیرو مقاومت اوس یو سیمبولیک بڼه غوره کړې ځکه روسیه هیله لري چې د مې د نهمې د مراسمو له پای ته رسیدو مخکې دا فابریکه ونیسي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پر دې ځای د روسیې د پوځ د حملو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د اوکراین ولسمشر هم پرون د مې په اتمه پر ناتسي جرمني د متحدینو د بریا د ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې روسیه پر اوکراین د یرغل پر مهال د ناتسي جرمنانو بیرحمۍ تکرار کړي. زلنسکي وویل دای د هغو کسانو ستاینه کوي چې د زاړه شریر د معاصرې بڼې پر وړاندې د خپل هیواد دفاع کوي. هغه د نړۍ د اوو پیاوړو هیوادونو د مشرانو یا جی اوو ډلې په آنلاین غونډه کې هم ګډون وکړ. د دې ډلې مشرانو په خپله غونډه کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د بریا ورځ په دې ژمنه ونمانځله چې پر اوکراین د جګړې په خاطر به له پوتین او د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په ګډون د هغه له نږدې ملګرو سره حساب کتاب وکړي.
خبری سات ل آزادی رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوری ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي تامس نیکولسن د طالبانو د مرکزی بانک له چارواکو سره نن لیدلی. مرکزی بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په یاد ناست کې دوړو خو د بانکي نظام پر عادی کېدو او د بانکونو لالارې د بشری مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو مرکزی بانک وړاندې لیکلی افغان پلاوی له مقابل لوري د بانکي سکتور په وده کې د همکارۍ غوښتنه کړې. په خبر کې راغلی چې د اروپای ټولنې استازي له افغانستان سره په بانکي او مالی برخو کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او ویلي چې دا لړۍ به په راتلونکي کې دوام ولري. د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وی تیرونی د قانون له درک 302 میلیون افغانی اواید راټول کړی دي. د وزارت په خپل ټوئیټر باندې لیکلی یاد اواید دروان غوی میاشت له لومړی تر شپږم نیټې پورې راټول کړی. کته هم وزارت نه دی ویلی چې راټول شوی اواید په کومو برخو کې دي. خو له دې مخکې یو شمیر پروژې د قرارداد لپاره اعلان ته وړاندې کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په جمهوري نظام او بیا اوس هم د قانونو په قراردادونو کې د فساد او دروندتیا د نشتون په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.25 افغانۍ، یو ایرو 4.90 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 113.28 افغانۍ، یو سعودي ریال 22.88 افغانۍ، 1.80 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ، 0.5 افغانۍ، زر هندي کلدار 1.04 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالی اوسیدونکو وای چې د څخک پاکي او به کمی دی وچکالی باغونه وچکړیا او ځوانان هم کار او بوختیان لري. نور حال زموږ د سیمه ایز خبريال نجيب الله الله خیل په رپورت کې
د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالی اوسیدونکو وای دوی د څخک د پاکو او د کمخ په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې لستون سره مخامخ دي. دوی وای د وچکالی د لاسه باغونه وچوي، خلک هم کار او بوختیا نه لري او ټول وخت وزګار تیریږي. د وزی ولسوالی اوسیدونکو خباب الدین آزاد رادیو ته وویل د څخک پاک او بوته اړتیا ډیره ده، ځکه د وچکالی له امله د اوبو نلکي وچ شوي دي.
خلک ډیر عجزون دي، بیا میږي اوبه ډیر تکلیف ده. بخي ونه شای نه پټ کی یار شای د اوبه د لزات وچ شو بغینه وچ شو. دا ډنګي دغه تم ډیر ضرورت اچ دا ډنګي ته وچو ډیر ضرورت هم دغه ته دا بغینه نام جوړ کړی دی. بالکل دا خویمه خبر سو وچ شو دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې چې بیا ډېر وب مختجم کې مختل ډېر پایدار کوي. سلاو ور درې می سلاو یو ته باندې نه څورای منځیر کړو دا کیږي چې منځیر کړو دا بار دی چې منځیر کړو خو هغه بیا نارغله مختوی نه چاو.
د وزی ولسوالی یو بل اوسیدونکو ظاهر شاه موي د دوی کلی هي صوبنه لری کار او مزدوري پکې نشته. خلک وزګار وخت یې روي
حوال ضرورت وبد صوبنه لری د کلی بخي مزدوري نشته کې چې نه کپې دوکي دا خالی پر ته دی خالی درم زکه نو شغل دا جوړیږم زکه سعید جوړیږم زکه خو دا کڅ کې وینه دا کڅ کې ور جوړیږي.
د زدران نشته سیمو اوسیدونکو زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تن خون کې عبد الله وای سره دې چې په زلونو یادونه کړي خو بیا هم په دې ورسوالۍ کې د خوانځي د ودانۍ او مسلکی خون کو د کمخ مشکل نه دی حل شوی.
د مریض څخه دا غواړو چې موږ د ارسي کې مکتب جوړ کړي، معلمانو راولي کې سم سیمپونه را جوړ کړي، کتابونه راولي کې چوکۍ غانه راولي کې موږ ته په وسه درانو ورسوالۍ کې یو تعمیر جوړ کړل. ساده سیمپونه ډېر وړ وړ ډېر کاندې شګدان نه پوس بخي زیات دی. او د مریض څخه دا غوښتنه غوښته موږ خپل حق راکې.
بلوري ته د پکتیا چارواکي وای چې د پاکو بوشتون د نړۍ او هیواد په کچه یو مهم استون زده او په دې برخه کې د وزی زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمد زی ویل سمود مخ کې د همدې ولسوالۍ په لکه سیمه کې سروې شوی چې د نلونو په واسطه به اوبه ورور رسول شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د دبليو اف اي او اي ار اي سي په نام باندې موسی سي د بیا رغونې او خوونې پروګرام په نام باندې نړیوال مسد غوی یو سروې تر سره کړی و چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه سربندونه پلچکونه او چکډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د دروژي میاس کې تر سره کړی و. امید د سیراتونکو سو میاشتو کې یا راتونکو سو نوې کې عملی کار پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزی ګرد سیړی او شوا کول سوړی چې د خوز ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتی دي او خلک د غرونو په ډډو او درو کې اوسېږي د ژوند ډیره یو اسانتیاو به برخې پاتې شوې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنۍ کوچنۍ اختر تر نورو هغو څومره متفاوت وو. د لیکنې په پیل کې راغلي د اختر پر مهال په زرګونو افغانانو له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو کې پر لویو لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناکې ګڼل کېدلې وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لرې سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بندي امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنې کې د زلحجه میرزاده خبرې راخیستل سوي چې له خپلو پنځو اولادونو سره یې غوښتل یو پارک ته ولاړې سي خو هلته یې مخه ونیول سوه ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغې ویلي له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ګراني زیاته سوې، کارونه نه پیدا کېږي او لوڼې یې ښوونځي ته نسي تللی. هیلې درلوده چې نن په پارک کې میله وکړي خو دا هیله یې هم پوره نه سوه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي که څه هم د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي. لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داسې حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي. پر شوزو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړې دي. د بریتانیا آنلاین خبرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خبره کړې ده. د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د شنبې ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د شوزو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې لوړاندې هم له بې باوریو سره ملې وي لا پیچلي کړي. د طالبانو د نوي فرمان له مخې شزي یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي. په دې طرح کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه شول سوي او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي. دغه شان پکې راغلي هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه رعایتوي باید له دندو وشړل سي. لندن اکانومیک دا د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ وروستۍ هغه بللې. خو د لیکوال په وینا دا ټول فرمانونه نه دي عملي سوي. لیکوال وایي تیره میاشت طالبانو ښځې له محرم پرته له سفر کولو هم منع کړې خو تر مخالفتونو وروسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو.
دا هم ستاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. بعد سلام وروره دغه مونږه د شاګردان د جنکیانې چې د شپږم تر ټولو سم سم پورې ډیر انتظار باسو مونږ څوک د دې د حل لار خراب باسي خو کده ایجاب او هغه مسله هم خلاص شوه. وس دې دا مکتبونه شروع کیږي که نه شروع کیږي؟ که چیرې نه شروع کیږي مونږ دا وړې جنو کې انم راو باسو چې بس صفر سينوندا چې دا معنا لري چې مونږ دا معصوم جنو کې نه دا ونه سبق به بيخي زده کړونه کې تعلیم نه به برخه او محروم پاتې شي. مونږ افغانان څوک چیرې تلاسو یا هم له دې وطن نه وشړی او یا دغه خلاص کې مونږ خواهش کوو بیا خواهش کوو د رهبرانو نه خواهش کوو طالب رهبرانو نه دغه مسلمان دی د اسلام دا علم خو د پنر په خزه فرض دی کنه زه نه مونږ غته وکړ خپل بچان اولادونه مونږ غټو او بل اخر به تعلیم به هغه پات یو لاساله دور اسلام پنار باندې لګلی د مکتب ته په چاپ په نیمه ګړډه باندې پښکېدل چې خپل کوم لګلی تعلیم په کو دولسم ته ورسید و دې نه شروع کړي او نه ختمي د بیخ ختم کړي چې مونږ هم بیغه مسودین بیغه مسو سلام.
سلامونه تاسو ته استادو معزز همکارانو او اوریدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. او بدله صافی مال د لغمان پنتون ادبیات او بشری علوم پوهنځي محصل د درې میاشتې کېږي چې د مونږ پنتونونه شروع شوی ده. هغه کوم د بدله شي حاضر چې د هر میاشت مونږ باندې ابزار کوي مګر بدله شي د درې میاشتې مونږ ته نه راځي. که چېرته دغه بدله شي مونږ ته په خپل ټیم کې رای نه شي مونږ دغه ترانسپورت پیسې د کوم ځای نه کو دا چپټر تیا خلو هغه پیسې د کوم ځای نه کو ام تاسو کتاب کتابچه قلم هیله ده چې دغه زمونږ پیغام په خبرونو کې خبره کړي او همدارنګه د لړو ذکر وزیر
جناب باقی صاحب، متقی صاحب، مجاہد صاحب تدغه زمونږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان مبارز ہلمند تاسو ته پیغام پیژم. زموږ د ہلمند ولایت د سو شمالي ولسوالۍ لکنزاد مساکلا او باغرام ولسوالۍ کوملار چې دغه خامه ده یوازې یو سو کیلومتر چې دغه د گریش ولسوالۍ څخه شمال طرف ته پخا شوی ده. نور سره ټول خامه دی. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله ورزو ده چې دوی باید دغه لارې ته توجه وکړي،
دا لار جوړه سخت، نو خلک ډیر په مشکلاتو کې دي. تاسو هم کولای شئ ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا برخه هم دومره و. زه نوری است نوری له تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي رادیو له نورو خبرونو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لانډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نور الله منیر سره د اروپای ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلی، په دوه کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپای ټولنې ژوره اندېښنه وښودله. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. دا خبره د دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر، د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو ولس کال مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوه، دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې یو لوی او عمده متحد بلل کیږي. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم 15 دقیقې او نیز بس.
آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شنبه په ورځ د خزو د حجاب په اړه د خپلې پریکړې جزئیات په یو خبري غونډه کې له خلکو سره شریک کړل. اسلامي حجاب په تیرو څه کم 500 کلونو کې چې په اسلامي هیوادونو کې د جهادي ډلو فعالیتونه په زیاتېدو شول، په ځانګړي ډول په افغانستان کې په یو لانجمنه مسله بدل شو. د حجاب په اړه هم د بیلابیلو ډلو لخوا بیلابیلې بڼې د شرعي جامو په توګه وړاندې شوي دي چې پخوا تر دې په ځینو اسلامي هیوادونو کې د ښځو له رایجو جامو سره تر ډېره سمون درلود. خو هغه نمونه چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو لپاره د شرعي جامې په توګه معرفي کړه، له افغانستان پرته د نړۍ په هیڅ ځای کې هم نشته. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په دې خبري غونډه کې وویل چې برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. غزیات کړ چې طالبان غواړي افغان میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. خو آیا چادري پرختیا یوازینی جامه ده چې د ښځې وقار خوندي کوي؟ بل پښتنه ده چې په افغانستان کې په وروستیو لږ تر لږه 12 کې هغه جامې چې ښځو اغوستې غیر شرعي وي. پنننی 25 دقیقې بس کې پر دې او نور موضوعاتو له خپل میلمنو سره بحث کوو. د خبرونه میلمنه دي د ښځو د حقونو فعاله خبریاله سونیا شینواری او د طالبانو د حکومت پلوی د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد. دوړو ملمنو ته خرغلاست ویم. لمړی له احمد صاحب نه پوښتنه کوم. احمد صاحب، اول دا پوښتنه چې ما مطرح کړه، په تیرو شلو کلونو کې چې کوم حجاب د حکومت لخوا یعنی حدود ټاکل شوی و او لهغه نه چا سرغړونه نشوي کولای او خلکو هم په دفترونو په خوندزیو کې اغوستل، شرعي حجاب نه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او استاذي قدر من میلمانی ته او ټول کتونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د افغانستان ټولنه څه باندې زرو کلونو راځي مسلمانه ټولنه وه، او د افغانستان وګړي که سړی مقایسه کړي د نورې نړۍ سره دا ډېر متفاوت ټولنه ده. نسبت ډېرو هیوادونو ته دلته په اسلامي اصولو ولاړ حالت و. له بل طرفه د افغانستان د وګړو خپل عنعنات او دودونه دا هم که څه هم قومي و او په قومي اساساتو ولاړ و، لیکن د اسلام په اصولو او د اسلام په چوکاټ کې برابر و. نو زه ویلی شم چې د افغانستان ټولنه یوه مسلمانه ټولنه وه، او 99% زموږ خوندې په اسلامي حجاب برابر وي. زموږ د افغانانو لباس بالخصوص د اطرافو لباس هغه ډېر اسلامي و. داسې ولي داسې وشول؟ ولي یو فرمان صادر شو؟ ولي دې ته یو رسمي چوکاټ ورکول شو؟ زه فکر کوم چې یوازې دا تر دې حده پورې وه چې دغه لباس چې افغانانو له پخوا څخه دود و دې ته یو رسمي چوکاټ تعین شو، او کوم نوی تغییر په دې کې نه دی راغلی. له همدې امله د افغانستان وګړو د دې بالعموم اکثره وګړو د دې استقبال وکړ، بالخصوص مونږ یو دودیزه ټولنه یو هغه وګړي چې هغه په ډېرې په اطرافو کې ژوند کوي یا په داخل افغانستان کې ژوند کوي، د هغوی د استقبال لامل شو دغه
فرمان. احمد صاحب، په دې فرمان کې دود په نظر کې نیول شوی که شریعت؟
دواړه په نظر کې نیول شوی دی. مونږ تاسو
چادری خو په اسلام کې نشته که شته؟
بله، زه یو وضاحت ورکم. نن سبا په رسنیو کې دا موضوع یادیږي چې اسلامي امارت چادری اجباري کړې ده. در حقیقت کې داسې نه ده. اسلامي امارت ویلي دي چې داسې لباس باید وکارول شي چې هغه په هغه کې حجاب او هغه ستر مراد شوی وي. بیا د دې لپاره دوه نمونې وړاندې کړي، مثالونه وړاندې کړي چې دا هغه بهترین نمونې دي. له دې ور اخوا ته مونږ په اطرافو کې لوی څادرونه لرو، لوی فکري لرو چې هغه هم حتی نسبت چادري او د تور حجاب ته ډېر مستور دي. هغه هم د دې فرمان برخه ده، او د دې معنی دا نه ده چې فقط همدغه دوه مثالونه دي او نور نشته.
یعنی په دې فرمان کې خځې کولای شي، د دې فرمان له مخې خځې کولای شي چې مخې لوڅ وي او په ښار کې بازار کې په واټ کې وګرځي.
د شریعت اصول دا دي چې د خځې مخ او لاسونه او قدمونه دا عورت نه دي، لیکن که کوم ځای کې د فتنې ویروي او د دې ویروي چې هلته مونږ تاسو پوهیږو چې مخ او بالخصوص د انسان سترګې او مخ دا د ټول بدن استازولي کوي او اکثره فتنې له همدغه ځای پیل کیږي، نو کوم ځای کې چې د فتنې امکان وي اسلامي امارت لازمي کړی دی چې هلته باید مخ پټ شي، یوازې سترګې ښکاره شي. او که کوم ځای کې د فتنې امکان نه وي، داسې مورد وي چې هلته مثلا ټول یوازې ښځې وي، پارکونه وي مثلا، یا داسې مارکیټ وي، بازار وي چې هلته د دې ویره نه وي، هلته ستونزه نشته. دلته مشکل دا ده چې دا فرمان چې څه ډول راغلی د رسنیو یو بل ډول رنګ ورکړی هغه ته مخکې معاشره ورته درلودله.
مننه احمد صاحب. سونیا جانې، تاسو هم ښه راغلاست وایم. فکر کوئ چې دا توضیحات د قناعت وړ دي د ښځو لپاره؟
سلامونه ونې کې هله تاسو ته ټکل صاحب، تاسو درون ملما ته احمد صاحب او درنو اوریدونکو ته، څنګه چې مخکې احمد صاحب د خبرې ته اشاره وکړه، زمونږ افغاني ټولنه مخکې د سي حکومتونو او د سي فرمانونو نه مخکې مسلمانه و او دینه پسته بمی. دغه د حجاب حکومت چې د امارت اسلامي له خوا صادرېږي، دا صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسي. همدغه صادرې دو سره ګوري د سفیر د اتحادیې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده، چې داسې موضوعاتو ته خصوصا داسې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي دې ته فکر نه کوي د دوی حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. او پاتې شو د میرمنو په لباس کې زه د مات صاحب نه دا پوښتنه لرم څنګه چې مات صاحب څو شي څه معلومات لرم تاسو دغه شل کاله په کابل کې وای د دې نه مخکې په دې نظام کې کار نه دی کړی مګر په مغې افغانستان کې ژوند کړی دی. آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه داسې یو بربند میرمن یا داسې یو میرمن مو لیده چې د شریعت او د اسلامي او زمونږ د دود په مطابق نه و چې دغه اته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې دغه امارات منتظر او اخر راپاتې دغه یو حکم صادر کړ؟ دا ټول اسلام دا ټول شریعت دا ټول حکومت والی صرف دې پوري محدودې چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر کړو؟
میرمن شنوارې دا پښتنه به وړاندې له احمد صاحب نه وکړو که تاسو دا راته ووایاست چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې ښځې لري فکر کوي د چادري د اغوستو له درکه هغه د څنګه چې همت صاحب اشاره وکړه فکر کوي چې بې ځایه دي، یعنی همت صاحب وایي چې چادري حتمی نه ده، نور د حجاب نور ډولونه هم اجازه شته چې ښځې واغوندي، ستاسو برداشت څه دی؟
تکل صاحب موږ څنګه چې مخکې مو ویل چې شکر الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په قرآن شریف کې د ښځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي، اتو سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوي، تایید یو راهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاده او یا د نورو حد اقل وپېژندل شي او د زورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې د سې کومه خزه سید هغه په هر ټولنه کې مشکلات ستونزې یو نیمه خزه باید د سې یو څه کار کړي، نو هدا اقل هغه جوست تاسو فکر منی سې د سې ټول مېرمنې ګرځي د سې کوم یو لباس خرابو چې دوی تر اوسه پورې منتظر پاتې شو اخر به د سې یو فرمان صادر کړ. او په ټول علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د میرمنې مخ لاسونه او خپې عورت نه دي، نو دا یو مخ یا یو لاس چې د میرمن دی یو تاسو مجاهد یې تاسو طالب یستئ تاسو د اسلام په لار روان یستئ دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز ما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي تاسو یعنی امده هغه خلکو ته چې دغه سی فرمان صادری زه تدریم ترڅنګ به دمو یل شي چې نراند په خپل سترګو پر دی وایي
مننه
هغه د دغه سترګ د مخ او لاس ته د فتنې په سترګ نه ګوري.
مننه امیرمن شینوارې د طالبانو له نظر د خزو تر ټولو غوره حجاب چادری د لک څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ، ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
خزه چې څنګه مو ویل مخ خلاص او خپا عورت نه دی او دا ښکاری نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز مونږ خپل لباس مونږ خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي دی نسبت د دې چادریونه. تاسو بلی دلی د سې چادرګانې چې اغونسته کې په سر مګر مخ لوڅ کی ګرځي مخامخ وجود ټول ښکاری د خزه. اول باید د خزي یو زړوکه یو برقه یا یو خلطه غوند یو شی دا د دوی اټکل شي یا وټ اټکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
مننه همات صاحب، تاسو مخکې یو جالبه موضوع یاد کړ، تاسو د زمونږ د کلیوالو خزو په تیرو پیړیو پیړیو د پیړیو پیړیو په اوږدو کې د افغانستان خزو یو لباس درلود، هغه لباس تاو چې یو لوی ټکرای لزانه تاووی او مغه چې تاسو یادونه وکړه ساتره عورت پکېږي، په دې لباس کې څه مشکل و چې طالبانو دا د رسمي حجاب په توګه معرفي نه کړ او ویل چې چادري تر ټولو غوره حجاب دی؟
لومړی خبره غواړم چې د سونیا خوري خبر باندې او تاریخ ولرم غواړم دی ویل چې وړوکي مسائل یا وړو مسائل د خزو حجاب دا د اسلام د فرایز څخه یو فرض ده. د ته موږ ورو کې وړه مسله نشو ویلای، بل دی ویل چې بربند مرمن دی لیدلې ده، نه زه کله هم نشم ویلای چې افغانستان کې هغه د شتري چې اروپا او امریکا یا په نورو هیوادونو کې دا غدل ته هم و، لیکن یو څه باید موږ ولرو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان کلتور د ډیرو بهرنیو هیوادونو د کلتورونو ښکار شوی وو. په اسلام کې د لباس لپاره دوه شرایط ډیر اساسي دي، یو دا چې دومره تنگ باید نه وي چې هغه جسم ورنښکاره شي، یو دا چې دومره نری باید نه وي چې جسم دومره شفاف او نری نه وي چې جسم ورنښکاره شي. متاسفانه چې
موږ همدغه لباس تاسو لیدلی وو.
بله، په کابل کې کوم تاسو وګورئ دا اوس 89% خځې پتلون اغوندي چې جسم یې ټول یعنی په جسم پورې چسپي، چې دا د اسلام له چوکاټ څخه بهر د موږ تاسو ګورئ مسلمانانو تکل سیب ارته باید اسلام په تله وته موږ تاسو او یو شی چې عادي شوی وي ریواج شوی وي او یو چا باندې بد نه لګيږي موږ او په اسلام کې هغه منوي موږ باید هغه رواو نه بولو. دغه راز منګورې د اسلامي نظام خبره اسلامي مراد اسلامي نظام دی تطبیق خبره کوي. په اسلامي نظام کې دا یو اصل دی چې باید د هغه بد اخلاقي مخه ونیول شي چې د مختلفو اړخونو
بد اخلاقي خو له حجاب سره هیڅ ارتباط نه لري. حماد
دا داسې ویل شم تکل صاحب چې د بد اخلاقي بنیاد له حجابي څخه پیل کیږي. دا
په حجاب کې هم بد اخلاقي کېدای شي.
هغه بیل خبره ده، هغه بیا د شریعت مکلفیت غمر نه ده. حاکم د الله له طرفه په دې باندې مکلف ده چې هغه شری حجاب تطبیق کړي په ټولنه کې. که یو څوک خپل کور کې او یا د حجاب لاندې او ته کوي، حاکم بیا هغه کې مسؤلیت نه لري. ظاهر باید د حاکم برابر کې. بل دی یادونه وکړي چې نړیوالو غبرګونونو کول ګوري موږ او تاسو افغانستان یو کلتوري ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده. دلته موږ دا یو څو خار کې چې ځینی وګړي اوسېږي هغه د افغانستان د وګړو استازولي نشي کولای. د افغانستان وګړي د اطراف خلک دي چې هغه په همدغه اصول په دې چوکاټ خوشاله او راضي دي. نړیوال کړي افغانستان قضیه ته خپلې زاویې څخه ګوري، دا د دوی تیروتنه ده. هلته موږ تاسو ګورو چې په اروپا او امریکا کې حتی داسې ورځې هم شته چې په کال کې یو ورځ داسې ده چې ښځې یو نرم کولای شي چې 100% بربند راووزي. موږ نشو کولای چې هغه په دوربین کې کنړیوال د افغانستان دی دغه وضعیت یا دې فرمان ته ګوري، هغوی د هغه دوربین څخه ګوري چې دوی خپل هیڅ چوکاټ نه لري
په هیڅ ځای کې. تر اوسه پورې په افغانستان کې البته نړیوال خو هر ځای بیل دی. که تاسو افغانستان له نړۍ سره مقایسه کوئ خو بیا هلته په اسلامي هیوادونو هم دي، خو بیا د هغو
تکلزه اسلامي هیوادونو کې که تاسو لاړ شئ کوم هیوادونو کې چې څه ناڅه اسلامي نظام حاکم ده لکه سعودي عربستان د مثال په توګه درته وایم، هلته همدغه لباس اسلامي مرات ویلی دی، دا عیني لباس هلته رسمی لباس ده.
چادري
لوی چادرونه ګوري، لوی چادرونه ما اشاره درلوده چې دا هم د دې فرمان یو برخه ده. البته چادري چونکی په وروستي کلونو کې یا په دې وروستي پیړۍ کې د افغانستان یو کلتوري لباس وګرځید، همدغه زموږ استاد چې خويندې په اطرافو کې په خاریاتو کې حتی همدغه لباس اغوندي او دا ډیر محجب ده، ډیر مستور ده.
په دې باندې وروسته خبرې کوو. په چادرې باندې چې دا شرعي لباس دی او که دودیز لباس دی، که زما پوښتنې ته ځواب راکړي چې په پوړنی کې څه مشکل و چې د اصلي او غوره حجاب په توګه معرفي نشو؟
پوړنی کې ستونزه یو ده چې الته میرمن په حرج کې وي. حرج دا معنی چې
زما مطلب دا دی زمونږ استاد سو د مایندو د نیاګانو د اناګانو د پیړیو پیړیو لباس هغه پوړنی چې دی په کې څه مشکل وو.
ما وویل چې هغه پوړنی کې یو حرج وو. حرج دا و چې په کې مزل او رفتار نشو کېدلای، مخې کې پټو لارې نشو لیدلای، کې نه پټو اغه شری مشکل چې اغه ما مخ کی اشاره درلوده چې د فتنې لامل کیږي. دغه باید کې د دلته داسې لباس باید غوړه شي چې هم یو میرمن په کې مزل وکړای شي او بل دا شي مستور هم وي.
مننه.
زه فکر کوم چې کڅوک اغه اغوندي او کداغه اغوندي ډیر تفاوت بینه وي، خدای نسبته غو ته ډیر مستور ده.
مننه. میرمن شنواری ستاسو په نظر نارینه ته نه معلومیږي ځکه چې نارینه چادرې نه په سر کوي، کله چې چادری د خځې په سر وي هغه احساس چې خځې لري په ګرمۍ کې په سړو کې د خوندیتوب احساس دی که د صابنده احساس؟
تکل صاحب، اول غواړم د همت صاحب نه د دغه موضوع په اړه پوښتنه وکړم چې د میرمنو حجاب فرایز دي او دا تاسو امر صادر کړم. زما میرمنې د لسو نه 500 تر رسیدلي هر نانوی مخ کې ناستې دي او لاس نیولی دی ډوډۍ ته، یو کپ ډوډۍ ته. هغه هغه فرایز نری دغه دغه فقر غم خړل د حکومت د خوانه فرایز نری چې دا باید حل شي. هغه میرمن د ډوډۍ په خاطر چې نن سبا هغه هغه ورکړون کې به نور خلاص شي
غوري اوس جواب درکې ک په خپل وار
اقتصاد صفر تر رسیدلې دی. هغه د خیرات ورکړون کې به سبا ته خیرات ته ناشتي.
دا میرمن سونیا جانې غوري چې اوس جواب درکې ک په نوبت باندې
خپل پښتني جزئیات د پښتني جزئیات ته ماتره کم به د ماته جواب راکې.
مېرمن
د زمان د ولز دولس کلن اته کلن پنځه کلن انجلې په بازار کې درول کېږي او خرچول کېږي د ام د غریبۍ او د اقتصاد د وجنه. هغه فرایز نه د مشرانو د پاره چې باید دا موضوع ولکې. ولې فساد صرف د خزې د ایجاب پورې دا ګورې مات سه بیا م تاسو ویل چې فتنه زړه پورې دا د انسان د دماغ پورې دا که زه په ایجاب کې ام که زه په چادري کې ام چې زما زړه و غواړي ځکه فتنه یې که هر کاری هغه کړم که زه په یو زړو کې کېم چې تاسو چې حرج را مخ ته کوي یا حرج کې که زه په یو زړو کې کېم زما مخ عادي مخ ښکاري زه په لارم تلی شم زه فسادم نه کوم زه چې زما زړه ونه غواړي ما زه د خپل خدای نه یېره ولرم زه خپل ایمان م قوي ولرم ما په لباس کې هغه څنګه یې کنه چې هره اجابوخه بی بی عائشه نه او هره بی اجابه میرمن فایشه نه او بخښي چې د غسل الفاظ استعمالوم مګرم دا ټول فساد د ټولنې صرف د
خزي او هیلات د تبهمات ورسته جواب وای حتمن به یاداش ځان سره اخیستي کته سوز ما سوال ته جواب راکړي
چې همات صاحب تاسو پښتنې ترازمه تاسو ویل چې څنګه په دې کله چې چادرې غوندي همات صاحب ول چې مزل سم نه کوي په چادری کې مزل سم نه کېږي که په عادي چادر کې سړی غټ پړونه تاو کده ځان نه خسته برابر لیارم در تخکاری سم په لیار تلی شي نه د ګرمۍ احساس کې نه ضرورت لري چې چادری فل جیګه کې چې ستا د د د د پارسیوانانو خبره تختی سینه د خکاری ستا وجود خکاری هغه به خي یو غټ پړونه
مننه. دا به سوالونه به همت صاحب یاداشت اخیستی که تاسو لطفاً دې سوال ته ځواب راکړئ چې لباس یا جامه د انسان شخصي مسله ده او که شرعي مسله ده؟
شرعي لباس د الله امر ده په قرآن کریم کې مختلف
او به ما دا پښتنه له میرمن شنواری نه کړې و هغه غلې شو تاسو ځواب ورکړئ او تاسو دوام ورکړئ مهرباني.
زه ځواب ورکوم ته که څه
تاسو ځواب ورکړئ اوس نو چې تاسو خبرې پیل کړې میرمن شنوار لکه چې زما سوال ونه اوریده مهرباني وکړئ احمد صاحب.
حجاب کوم غو تاسو قرآن کریم وګورو قرآن کریم کې حتی په سورې نور کې د حجاب په اړه متعدد آیاتونه راغلي دي او جلباب په اړه قرآن کریم کې راغلي چې درونه یاد شوی دی یا د نظر د ټیټوالي یا مثلا نور هغه څه چې د شریعت اصول دي دا د قرآن حکم دی او کوم دود دغه حکم مطابق وي نو هم دا لباس دودیز ګڼل کېدای شي او هم شری ګڼل کېدای شي.
دغه ځایونه یاد کوي همت صاحب کوي واضح یاد کوي چې په کومو ځایونو کې د حجاب یعنی د ستر نه د ستر عورت خبره نه د حجاب یادونه په کومو صورتونو کې شوي؟
د حجاب یادونه په سورې نور کې ډیره یاد شوې ده او د غراس د وشته می سپاری په فایل کې
سوي قران کریم
لومړی سورې نور کې په یو آیت کې وایي چې قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن د خپل زینت او خپل خلا د چاته نه ښکار کوي. بل آیت کې وایي چې د جلباب یادونه شوې ده د غټو څادرونو یادونه شوې ده. دغه راز په سورې حجرات غالبا البته نه سورې دویشتمه سپاره ده البته د یادونه شوې چې تاسو د نارینه سره د پنرمو لهجو باندې خبرې مکوې او
هغه خو بیله مسله ده دغه حجاب چې تاسو یاد او هغه خو اخلاقي دین خو پورا دین ده او خلکو ته د ټولو برخو کې درس ورکوي د فساد خبره چې تاسو کوله چې په ناز او پادا باندې لنارینه سره خبرې مکوې دغه فکر کوم ک ما اشتباهی کړی د آیانو خځو د پیغمبر د خځو په برخه کې دا آیات راغلی که د عام ټولو مېرمنو لپاره
بلې د پیغمبر مېرمنو ته چې کوم احکام راغلي و دا د ټول امت مېرمنو لپاره دی. یو خبره دویم خبره دا چې ګوري د هر موږ په شریعت کې صد زراعي او اصل لرو، هغه دا چې د زینو کړنو د مخنیوي لپاره ځینې وخت کې چوکاټ رامنځته کیږي. دغه څه چې اسلامي اصول وایي دا د دې لپاره دی چې د هغه زراعي او مخه ونیول چې هغه د فتنې سبب کیږي.
او به همت سره مسله یو پښتنه پیدا شوله په همدغه مسله کې چې تاسو وایي چې ټول هغه احکام وبخي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میرمنو لپاره راغلی هغه په ټولو خزو باندې د تطبیق وردی. پهغه کې مثلا یو حکم د پیغمبر د خزو په باب ده هم دی چې د پیغمبر خزه د نورو خلکو لپاره د مور حیثیت لري، نو دا خو په ټولو خلکو تطبیق ورنه ده.
ځینې استثناءات شته، هغه زمونه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنی بل چانه شوی نکاح کولای، رسول الله صلی الله علیه وسلم تل نه میرمنو چې نکاح کړی وي زیاتو د زیاتو د نکاح اجازه نه و.
خو زما تکای هم امدا دی
او مهات المؤمنین باندې ځینی اضافه محدودیتونه هم لګیدلی و د لپاره چې هغه د امت بنیاد وي. لیکن هغه احکام چې د حجاب په اړه راغلي دي جناب تکاس، زما هدف هغه و د حجاب په اړه چې کوم احکام راغلي دي هغه د ټول امت لپاره دي، نه یوازې د امت المؤمنین لپاره نه دي. دا موضوع زه فکر کوم چې حل د بل خبره ده چې دوی د سنیه خوري د صدر یادونه وکړه، که څوک صدر کی هغه د شریعت احکام او د ستر او حجاب مراد کړي اسلامي مراد ستونزه نه ورسره لري. دا یوازې مثالونه یاد کړي دي، شاید دا هم یو مثال وګرځيږي لوی صدر، لیکن لوی صدر چونکی په خاریاتو کې ډیر نه کارول کیږي نو په همدې وجه شاید
وخت مو کم دی. د خبرونه په وروستیو دقیقو کې یو همت صاحب کې لاندې خبرې را لاندې کې لطفا.
بلې، زه یو خبر یادونه کول غواړم چې د غربت خبره وکړل چې ځینې مېرمنې د ننوایانو مخې ته ناستې دي. دا په دې معنی نه ده چې موږ د غربت ښکار یو، موږ به د شرط نور احکام نه تطبیقو او نه دغه نه دا چې موږ به حجابي وکړو نو غربت به لمنځه لاړ شي. اسلامي مرسته په فایل کې د حجاب د فرمان مخ کې اتمی اشته یوازې په اقتصادي برخه کې تمرکز کړی دی. تاسو ونی په قندهار کې د قندهار والی د قندهار د خار ټولې مېرمنې چې سوالې کوي غیر ټولې کړي دي. په تیرا د وزیرانو په شورا کې یو فیصله دا وشول چې د کابل کوم مېرمنې چې سوال کوي هغه ټولې باید مشخص کړل شي او هغه ته یو
د حل د دغه د فقر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت امکانات ډیر زیات کم دي او نړیوال ټول په همدې نظر دی او خپل د طالبانو حکومت هم اعتراف کوي چې د فقر په لمنځوړلو کې لستونز سره مخامخ دي او د سرچینو امکاناتو لنشتوالي نه تل دوی د شکایت کوي. ولی په هر صورت مېرمن شینوال، تاسو کلان راته وای خپل نظر د همت صاحب د خبرو په باب چې د قناعت وردی
وارم چې وایم د همت صاحب د اخیرنی خبرې ما مقصد دا نه و چې باید به جابي درای شي چې ولې موږ فقیر یو، نه، زما مقصد دا دی چې د نظام اولویت چی شي دی. دا موضوع مهمه ده چې باید باوجود چې به حجاب یو شکر چې د حجاب د تبدیل شي په چادرې یا زړه تبدیل شي په چادرې
وړاندې نور خبرو ته
د اقتصاد غم منلو
د همت صاحب نور خبرو ته ځواب لري لدی وړاندې
او د دې حکم په اساس یو موضوع لنډه چې ما اوس ورته متوجه شوم لیکلې مو دلته چې په کوم اساس باندې آیا زموږ پیغمبر په زمانه کې د څه کم شېشه و اسلام خو په محبت په خوخی په انسانيت تبلیغ کړي، په کوم اساس باندې دوی د یو مېرمنې پلار یا ورور هغه محکمه کوي او سزا ورته ورکول کوي په یو څادر یا یو حجاب باندې؟ د سنور ډیر فساد په ټوله کې کوي. د څو وخت مخکې زمونږ د طالبانو د ورور د ریاست د پاسپورت دغه محکمه څه شو چې د مېرمنې یو څادر په ستاسو اساکر تړي چې هغه ورشي دوی تعقیب کوي کوري معلوم کې بیا راشي دغه پلار ایزار شي او هغه محکمه شي.
مننه. په ورستیو دو دقیقو کې د خبرونه همت صاحب کدی پوښتنې ته هم لاند ځواب ورکړي چې اوس مېرمن شینواري مطرح کړه چې د پاسپورت د رئیس د ورور قضیه څنګه شو تر کوم ځای مخکې لاړه، او زمنن دا هم راته وایست په یوه نیمه دقیقه کې چې وخت لري چې د طالبانو په تیر حکومت کې چا به چې هغه لوی ټیکري هم اغوستله او چادرې به په سر نه و هغه ښځې وهل شوې دي. ویډیوګانې شته، اسناد هم شته، ستاسو به په یاد وي که به مو نه وي. نو آیا هغه نظام په غلطه و چې ښځې به یې د چادرې د نه په سر کولو په خاطر وهلې پلختو؟
لومړی خبره دا ده چې په تیر نظام کې څه کېدل، ځینې هغه څه چې هغه باید نه وای شوي هغه د پالیسي برخه نه وه، هغه د اشخاصو شخصي برخوردو.
بل خبر دا چې د پاسپورت دی رئیس دی ورور موضوع نه خلاله چې تاسو د وزارت داخلي دی وایان په اړه پوښتنه وکړي یا د نورو مربوطه رسمي
نه دي پوښتنه دا و چې لومړی توبونه کوم دي د لومړی توب درک نه دی لګیدلای
لومړی توبونه په اسلام کې لومړی توبونه معلوم دي موږ تاسو الحمدلله مسلمانانی د حجاب مراد کول بز شکر کوم چې ادمي لومړی توب نه وي دا نه مې شروع سره فرمان راغلی بل خبر دی دا وکړل چې د مرمنې لعمل ولې د غي خاوند یا پلار یا مشر د فامیل د غشګور موږ تاسو یو کلتوري ټولنه یو مستقیما موږ نشو کولای چې د خځې ته سزا ورکړو دا افغاني کلتور کې باندې ګڼل کیږي دا کوم مراحل چې تاکل شوی دي دا تادیبي سزاګانې دي او په اسلام کې داسې ډیر مثالونه شته چې یو کشر د ګناه له امله مشر راغتل شوی هغه تنبیه کړل شوی ده او هغه حتی کله ناکله
تیر زیاته مننه که څه هم یو مهم اصل دا هم دی چې د هر سړي مسؤلیت فردي دی دا په اسلام کې هم یو اصل دی او په نړیوالو مدرنو قوانینو کې هم په هر صورت زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دا په زړه پورې بحث دی او کېدای شي چې ازادي راډیو په خپلو راتلونکو خبرونو کې بیا هم پر دې موضوع هم له همت صاحب سره هم له میرمن شینواري سره او له نورو کارپوهانو سره خبرې وکړي د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د خدای پامان.